د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادې رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بورالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل د هیله مندۍ چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له 100 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 100 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,700,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې وژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال نسکوره شوه چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. سموک راګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي. دا پروګرام په 2 دقیقو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې 2 لنډ راپورونه لرو. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. طالبانو پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانستل شي. خو دا چې نجونې هم ښوونځیو ته نن ولاړې کنه، په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
تکل صاحب، د کابل ځینو ښوونځیو ته سهار 9 بجې نجونې ورغلي دي، خو لا هم معلومه نه ده چې په ښوونځیو کې د بخنه غواړم په خوندیو کې درسونه پیل شوی دی او کنه دی پیل شوی. په دې اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د کابل زرغونی لیسا، د غشان رابیا بلخی لیسې تنجونی ورغلی دی. په دشت برچی کې یو شمیر د جنو لیسو ته نجونی ورغلی دي. نن به د طالبانو د معرف وزارت په دې اړه کانفرنس لري، غونډه به لري، او واضح کیږي به چې آیا د نجونو ښوونځي رښتیا هم پرانستل کیږي که نه. ځکه د معرف وزارت له قوله یوه اعلامیه خپره شوې ده سره له دې تر دې د معرف وزارت په رسمي ډول باندې نه ده تایید کړي، خو په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي به تر دویم امر پورې ماتل وي، دا به نه خلاصیږي. او دلیل په دې اعلامیه کې دا ښودل شوی دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغاني کلتور او شریعت له دود سره سم جامع نوي طرحه شوي، د نجونو لپاره تر هغه پورې به د نجونو ښوونځي چې دی دا نه پرانستل کیږي. له بیلابیلو ولایتونو نه بیا په راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو کې ښوونځي پرانستل شوي دي، نجونې تړي دي، په ځینو کې بند دي. له هرات نه راپور وایي چې هلته نجونې سهار ښوونځي ته تللې. په پنجشیر او کاپیسا کې ویل کیږي چې تمه ده نن پرانستل شي. کونړ کې هم نجونې ښوونځي ته تللې دي. په نورستان کې به وایي چې سبا ته پرانستل کیږي. په ننګرهار کې هم نجونې ښوونځي ته تللې دي، خو معلومه نه ده چې درسونه پیل شوي او کنه. دغه شان له غزنی نه بیا راپور وایي چې په غزنی کې د ښوونځیو د پرانستو په ویاړ باندې غونډه روانه ده، خو دا له معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځیو ته به د پرانستل کېدو اجازه ورکول کیږي کنه. نو نن معرف وزارت په دې اړه کنفرانس لري، په څو شیبو کې به پیل کیږي. بشپړ معلومات بالته کیږي چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول کیږي که څنګه.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خدای چې د نجونو درسونه عملا شروع شوي دي کنه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. که څه هم په ځینو سیمو کې د کابل په ګډون لیسوتا نجونې تللې دي، خو نن به د پوهنې وزارت دقیق معلومات ورکړي چې د نجونو ښوونځي پیل شوي او که یو ځل بیا د لیسو د نجونو د زده کوونکو د تعلیم پر وړاندې خنډ رامنځته شوی دی. د نجونو تعلیم یوه هغه مهمه مسله ده چې نړیوالو البته ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې طالبانو ته په ډاګه ویلي دي چې تر هغو پورې چې دې چارې ته اجازه ورنه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په تفصیل سره درته ووایو چې مسله څه ده او آیا نجونې نن له نږدې اته میاشتنی انتظار وروسته بالاخره ښوونځیو ته ولاړې کنه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې طالبان باید غچ وانخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې په کې د ګرش کولوسوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداري ورکړی وو که چېرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبانو یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروتو چې پکې راغلی وو امان الله د ډېرو بېګنا خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤول وو ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوي وي او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت ته چارواکو انتقام اخیست چې له امله یې یو شمېر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د یوې څېړونکي څرګندونې مو اورېدې چې وایي په هلمند ولایت کې طالبان انتقامی حمله کوي او د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د دې وژنو انتقامی حمله مخنیوي وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په تورخم خارګوټي کې له ډیورن کرښې هاخوا درې تن افغان ماشومان یو بروړون کې ټریلر لاندې کړي چې له کبله دوه مړه شوي او یو ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواري ازادي راډیو ته ویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدورۍ لپاره تللي وو چې تر موټر لاندې شول.
حضرت دا شهید شوی دی د مومندری ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندری ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالول چې دا پیښه وشوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم خارګوټي ته د خوړی او مزدورۍ لپاره ځي چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشری بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشری مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد مخکې رایې ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیز متحدان غواړي دا اسامبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د اورانیو کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه چې اروپا ته اهمیت لري له منځه یوسي.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي د اوکراین ولسمشر وایي د میریپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودیمیر زلنسکي په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لشتر لشه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په میریپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاصه شوې برېښنا بنده ده او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د میریپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونو نیولی دی درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د میریپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړي. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډیر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي او د میریپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په میریپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداري ورکړې وو چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا چې نجونې ښوونځیو ته تللې دي کنه او آیا د طالبانو حکومت به پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې مخکې لنړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړې و، د چې د نجونو خوندزیو ته اجازه ورکوي په دې باندې عمل وکړي کنه دا تر اوسه پورې نه د معلومه نن د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په دې اړه یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي او په دې اړه د طالبانو د حکومت پالیسی روښانه کړي که څه هم پرون دوی ژمنه کړې وه چې د نجونو خوندزی به نن پرانستل کیږي خو د سیخکاری چې په دې برخه کې لږ تر لږه په کندهار ولایت کې او یا شاید هم په ځینو نورو سیمو کې یو لړ ستونزې رامنځته شوې دي. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. نن به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه جزئیات درکړو. اوس وخت د سهار 10:15 دی. د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه چې شمشاد زدران چمتو کړی دی پیلېږي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
سے ہم ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د 4 شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
خوږه شوندې د شکرې ندی چدی خوږه شوندې د شکرې ندی چدی ټول غاش دی ملغلری ندی چدی ټول غاش دی ملغلری ندی چدی خوږه شوندې د شکرې ندی چدی خوږه شوندې د شکرې ندی چدی ټول غاش دی مل
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ساده رادیو زنگری خبرونه هر اونه دا دوشنبه او شنبه پا ورزو دا مازیگر ل 4 بجو و 15 چلویخ دقیقو تر 15 بجو پوری اوریده لشه.
دا گل خیستا زوان جانا تا چهور ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندی اونیس بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان Oh, oh, oh.
خستادا وزور او زیردا وزور او زیردا وشد او مد او کیسا زمادا چې سر سریدا خار کې روان قاتل خبر پي چې زندگی دا خار کې روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سنزرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پے جی زندگی دا خار کے روان پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
مشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 شميره بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
فنا کے وطن یا آزاد وصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن
فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری
د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبرې چشمند آباده کوي سهارا سره خبرې مجنون هم د سهارا کوي لیلا سره خبرې زاهد کوي په کنج کې د مولا سره خبرې کوي هم لیونی خپل سودا سره خبرې لګیا دی دنیا دار کوي دنیا سره خبرې دیندار کوي حورانو د ماوا سره خبرې نو کوي ټول دنیا ټولی دنیا سره خبرې خپل نفس چې انصاف نو شیروان سره وکړي کولو بی سکا هر یو تن سره انصاف هر څوک جهانگیر پنور جهان باندي مین بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سره انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غغنا کوي برادران پیراهن سره انصاف نو مجنون سارا تلاړو داد ټول کلی انصاف لیلا کوي پکور کې زن کدن سره انصاف هر سو کشیر نه ورته سر کې خود پخپو کې فرهاد کړي اول غرو بیا خپل سر سره انصاف عوام کړي د ناغ نو غستن سره انصاف بادشاہ د هر زمان کوي وطن سره انصاف هر سو کوي دنیا کې د هر چا سره انصاف یو تی چتن کوي زما سره انصاف گله می ز کوکڑا گله می ز کوکڑا
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
پائمالا کڑم آشتی سف ہسی رنگ پائمال